ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د پراخې خوارځواکۍ او په دې اړه د اندېښنو په اړه بحثونه په پام کې دي. هیله ده چې تاسو هم په دې بحثونو کې برخه واخلئ. په څو شیبو کې د شنه اسمان لاندې د پروګرام کوربه اجمل انت سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. قطر وایي چې د افغانستان په مسله کې له امریکا سره ګډې اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي او ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې وایي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگتن کې اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرونې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي دنده ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو افغان ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراءاتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شری په افغانستان کې په خپرېدو دی. په همدې حال کې په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دې روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسط کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کیږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسط خوارځواکۍ اخته دي، د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو، دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سکل ښایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شي، چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پایله په اروپا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او اوس هغې کچې ته رسېدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تیرو 4 ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی او شمیر یې اوس په اونۍ کې په متوسط ډول 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوو هیوادونو ترمنځ سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې ډېر افغانان هم پکې دي په ډېره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوید ته روانېده په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس فرانسې ته د سفر پر مهال دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې. میرمن هاریس وویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې مینسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړوند مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12مه په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهمو ساحو له ډلې یو 34 نوي لهم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د لس کلن پلان له مهمو اهدافو څخه دي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندیم او د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو هرکلی کوم. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې مارګریت هریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره ماشومان لاسوګریوان دي. میرمن هریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د ډبلیو ایچ او ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه ونشي شری په خپرېدو دی. نوموړي دا خبرداری هم ورکړې ده چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونشي د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارځواکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورټونه زیات شوي دي. په افغانستان کې بیوزلۍ له یوې ورځې بلې ته پراخیږي، خلک د کار د موندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوې ده چې ګڼې کورنۍ چې پخوای کافي خواړه درلودل اوس هم نشي کولای چې کورنیو ته کافي خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بیوزلۍ ستونزه نوې نه ده، پخوا هم په افغانستان کې یوه تاندازه خلکو د فقر له کرخې ښکته ژوند کاوه. تر شنه اسمان لاندې د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومانو په اړه غږیږو. همدارنګه دا چې خوارځواکي یا روغتیایي ستونزې څومره د ماشومانو په وړاندې جدي دي او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کېږي. واقعا بېوزلي په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې، که زیاته شوې د علتونه او سببونه یې څه دي او څه کیدلی شي. خبرونه ته مو د پکتیا ولایت څخه په پخوانی ولسی جرګه کې د خلکو استازی ډاکټر یارباز حمیدی را بللی دی. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس و په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو راسره به په خپرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. همدارنګه د سیاسي مسایلو څېړونکی دریا خان بهیر به هم را سره په خپرونه کې برخه واخلي او د عامې روغتیا د وزارت په نمایندګۍ مو ډاکټر عبدالباري عمر را بللی دی چې په وروستیو 15 دقیقو کې به را سره یو ځای شي. خو مخکې له دې نه چې زه خپلو میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشري او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د معین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش شول خو په ټوله کې څه نه تاییدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت دومره تر خطر لاندې نه ده لکه دوی چې تعبیر کړی. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخې هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وښیي، چې ګنې 1 میلیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او 3 میلیونه 4 میلیونه نور د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښه شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول د دې سبب سیوی دي چې افغانستان خلک خپل ژوند ته نه دي پرېښي، خپل اقتصاد رغونې او خپل منابع احیا کولو ته نه دي پرېښي، بلکې جنگ سوی، بمبار سوی، خلک وزل سوی دي، خلک تعدد سوی دي، مشکلات ایجاد سوی دي، غلا سوی ده، غصب سوی ده او خلکو سره دوکه سوی ده، رشوت اخیستل سوی، شکول سوی دي په مختلفو انواعو باندې. هغه د امریکا او د هغو د نورو متجاوزونو چې ورسره ملګري وو د هغو د کړنو نتیجه ده چې افغانانو سره لاس او ګریوان دي. اسلامي امارت د یو ناجي ځواک په توګه د داسې چا په توګه افغانستان له جګړې نه خلاص کړ، هڅه کوي چې د امنیت له تامین نه وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه صحي سازمانونه چې نړیوال سازمانونه دي او بشري دایه له ځان سره له دوی سره نه ښایسي دغه اعلاناتو نه سو استفاده وسي یا د سیاسي موخو لپاره داسې تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه دا ده چې دغه فقر او ستونزو فکتور او عیرت پیدا شي په وړاندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د وسنی د اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لوی سرمایه د اوس وس امریکا له خوانه مسدود شوی ده، بند ده. هغه مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د افعالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کې او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې له خوا په نامه د کومک او همکارۍ افغانستان ته راغلي، یو ځای هم یو زیربنا نه ده پې جوړه شوې. افغانستان خلک اقلا یو میاشت یا دو میاشت یا یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکړي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو، هغه د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه وکړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو لپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلونو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې زموږ ټول هڅه روانه ده. په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده. همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذارۍ په برخه کې موږ سهولتونه په پام کې نیسو. منځ ته راشي همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جلد کې موږ ډېر هڅې کړې دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه د بشري کومکونه خصوصا سر راورسېږي، د افغانستان خلکو ته لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوري دي چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان دغه رپورت سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله، او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه وسني وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې، او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واوري دي په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي، او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، پتیر نظام کې زه په ولسی جرګه کې د خلکو استازی وم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړی وم. ما په کتاسو آسیف سالاسی د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو چرتي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وه چې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادی دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بې د قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدمن مجاهد صاحب په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواوو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو دیهاتو کې کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کولې یا دونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. چې موږ وایو چې تیر نظام داسې و، موږ داسې و. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقررېدل چې علت یې دا شو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر بام ور اچوئ، دا به مناسبه نه وي. یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم، دا په دې معنی چې تاسو بم نسکور شئ.
مننه حمید صاحب، وروسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولس څه کړي دي، څومره خلک مو له لوږې سره مخامخ دي، څومره ماشومان مو درسي ترقام چې دا
مننه. وروسته به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي، او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي، بې تنخوا شي، او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونه توانیږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو. خوړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هر کله درته وایو امانی صاحب، موږ مخکې په بحث کې په دې وغږېدو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې خوارزواکي ښایي لږ تر لږه د 1 میلیون ماشومانو د مړینې سبب شي. په مجموع کې د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې د خوړو د مسونیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته، د باس درنو میلمنو ته، د اغراض د تاسو د لارې د تاسو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغې کې د ډبلیو د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور این جوګانو او بشری ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي، او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي، چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي، له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو، هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، د یو بشري ادارې په توګه. او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي، او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي، تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې دې ته باید هر څومره زر چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. WHO یوه کامل بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملفوظات، نظامي ملفوظات، اړیکې، روابط دې کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چېرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ، دا هم سمه نه ده چې موږ ووایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه یې ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د COVID-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان د مخکې نه یو غریب هېواد و. او په دې سره د جنګونه، داخلي بېځایه کېدنه، تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره تر 6,000 خلک روزیات دوی بېځایه شول. بېځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثرا نه بزګر وي، هغه خپل سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لویو ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي، ولی هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا هغه کوم توانایي چې لرله یې له لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی صاحب، ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وبخې، تاسو وخت کم دی ماته ویل شوي دي، نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاصې کړم، بیا وروسته له حمیدي صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو له مخکې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي و، موږ هم څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګه د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پرله پسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکی بحران تر یو حده پورې کابو شي. دمګړې د ملګرو ملتونو هغه ادارې د تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوئ، سپارښتنې مو څه دي، او تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
مننه انسه، تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي، او د مونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي، یوازې د دې شپې نه ده، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي، د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکم، په هغه دې معنی چې موږ خپل لاره بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لیږد او رالیږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې نو خوراکي توکي مرسته رسولې دي، هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې څلور میلیونه خلکو ته مرسته ورسېده، دغه راز په اکتوبر میاشتې تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو لپاره خوندي دي دوی ته مرسته ورسوو، ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړ شي وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېرې دي، اته را رسېدلې دي ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي، زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ؟ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل، مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضا مجبور شوي یو چې پخپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو، د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره اړیکه حکومت وکړئ، کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو د نورو پروګرامونه، اما دا دې ته مجبور شوی یو چې دا څه کار وکړو، او کله مرستې په وخت ونه رسېږي بعضا موږ داسې مجبوره کیږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امانی صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایئ څنګه تاسو یو څوک معلوموئ چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه یې تشخیصوئ او څه ډول مرسته ورسره کوئ؟
او ډېره مننه، دا ډېره ښه پوښتنه وه. او د دغه ورځو کې د شپې په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د شپې دي، ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې. هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته وینې چې په د ډبلیو شپې مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امان دی، د نورو بشري ادارو سره په امان دی، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امان دی، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا بې وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اوري، بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بې وزلې خلک چې اړمن دي هغوی لیستو کې شامل شوي دي. نو زما رایت پر خلکو دا دی چې دوی دې باخبره اوسي چې دغه راز سروېګانې چې د دوی په سیمه کې ترسره کېږي د خپل وکیل د ګزار سره یا د خپل استازي سره، چې دوی اجتماعي مسؤلیت لري په هغه سیمه کې، د هغوی له سره همیشه په تماس کې اوسي، په اړیکه کې اوسي، د دې سروېګان نه ځان خبر کړي، او هغې وخت کله چې سروې کېږي یا ارزونې ترسره کېږي هغوی ته آماده اوسي او خپل ځانونه یا لیستونه نمونه په هغې لیستو کې اضافه کړي. بیا هم وایم چې امکانات محدود دي، ځینې خلک شاید نمونه یې په لیستو کې وي، کورونه یې کتل شوي وي، اما د بېوزلۍ کچه یې شاید په هغه اندازه نه وي لکه د نورو. نو موږ هغه تر ټولو بېوزله خلک لټوو او هغوی ته چې څومره امکانات هم محدود دي، هم پوهېږو چې خلک اړتیا لري، اما په دې کې هم بیا کټګوري شته، د ځینو کچه ډېره لوړه وي، د ځینو کچه بیا یو څه د ګزارې وړ. نو دا زما پیغام دی، ستاسو طریقه باید خلکو ته ورسوم. ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ امانی صاحب، له تاسو سره به خدای پام. اگر چې یوه پوښتنه بل هم دلته ماته دی، یو همکار په مخ کې کېښودله، وایي چې ځینې اوریدونکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې البته مستقیم دي تاسو د ادارې په اړه نه دي، خو په مجموع کې د مرستندوی ادارو د مرستو په اړه دي چې ځایي واکمن مهمه نه ده چې وسنی طالبان دي یا پخوانی حکومت خلک و، دوی پکې مداخله کوي او د دې په ځای چې یو بېوزله ته مرسته ورسیږي د ځایي واکمن او چارواکو خپلو خپلوان مرستې ترلاسه کوي. لنډ راته ووایي چې تاسو د دې په خاطر باندې څه اقدامات کوئ؟ آیا ځایي واکمن کولی شي د تاسو د مرستو د ویش بهیر په خپله تبه باندې وڅرخي؟
نه، هیڅ څوک د مداخله حق نه لري. د دوستي خپل څلور اصول لري، بشري اصول دي چې هغه کې اول اصل بشرپالنه ده. موږ لپاره بشر مهم دی، اړتیا مهمه ده، او هغه کسان چې دوی بېوزلې دي هغوی ته باید مرستې ورسیږي. دوهم اصل او په دې بشرپالنه کې د دوی غرور، د دوی وقار او د دوی حرمت ټول باید په پام کې ونیول شي او احترام ورته وشي. دوهم اصل مو بېطرفي ده، د هیچا طرف نه واقف کیږو. او دریم اصل مو ناپلیتوب دی، هیڅ ډله او هیڅ سازمان هیچا پورې تړلی نه یو. او څلورم اصل مو چې مهم اصل دی، هغه زموږ هغه خپلواکي ده، د مرستو په رسولو کې د هیچا مداخله نه منو. ځایي واکمن، ځایي مسؤولین، هو همغږي به موجوده وي، جریان کې به وي، د دوی لخوا مرسته دی چې د مرستو په صحیح په موقع رسېدل نور لاړ شي، دې سره به مشورې کېږي. اما د مداخلې حق هیڅوک نه لري، یوازې بېوازلې مستحق دی چې هغوی دا حق دی چې د مرستې ورته ورسېږي. ما چې مخکې وویل هغه د ټلیفون شمېره او هغه د ایمیل ادرس چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دوی د مرستو غوښتنه کوي، د دغه رقم کارو لپاره دی چې که دوی ویني دغه رقم کارونه ترسره کېږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، زموږ مرستې په بازار کې پلورل کېږي. همغه د ټلیفون شمېره ده چې 0590-55-54-40 دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. زمونږ همکاران د دې په خدمت کې دي، د یکشنبې نه تر پنجشنبې پورې د سهار له اتو نه د مازدیګر تر څلور څلور نیم بجو پورې دغه شمېره فعاله ده. دوی کولی شي تماس ونیسي، د دوی په واک کې اسناد ورکړي، حتما به ورته دغه رقم ستونزو ته به رسېږي کې.
مننه سلامت اوسې اماني صاحب، د تاسو نه مننه کوو، له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه خپل بل ملمته ډاکټر صاحب یارباس حمیدی ته راګرځم، مسیرت هم ترې غواړم، چون د اماني صاحب سره موږ داسې یو ټاکلی وخت ټاکلی و نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب، تاسو که د ښاغلي اماني په خبرو هم تبصره لري راته ووایي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هیله کوم د امانی صاحب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج وه چې له لوږې هدیرې نه دي جوړې. دا یو متل و ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړېږي، یعنی هغه سوی تغذي ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کېږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغه کې کې د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوی تغذیه لپاره منظمې برنامه نه لري. نه تیر نظام درلود، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و، دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شول د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هر څه لاړل، د حکومتونو بې برنامګي وه. بل د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراضو د سوی تغذیو غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په درېو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پاینټ یا آخري حد ته رسېدلې ده. تقریبا زموږ لس لکه افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامي چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکي یا اورګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې آن صاحب وچکالي وه، طبیعي آفات وو، چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډېرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بیرویې رشد ده، چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کورودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوبه وي، هغه کړېدلې وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د اوږو بار وي، نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو په کې کار کوو، هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
حمید صاحب دی بهرانه پالیسی پاړه باندې راته وای
دی بهرانه مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پښتنه
وره او بخیزه غواړم چې هم د تاسو خبرو پیدا ما باندې دی افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره په بهرانه مرستو ولاړو طالبان وای چې بهرانه مرستي کمی شوې دي په خاټولې پروژې بهرانه هیوادونو پر مخ وړلې نو دغه ناڅاپي کمی د دې سبب شوې ده دوی ټوله پړه په بهرانه تر ډیره پوریا چي چې یو ناڅاپي خپل مرستي یا خپل کومکونه کم کړی اگر د بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسۍ یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول وي ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یوړ بسپنو ته یوړ هیواد دی
کاملا تاسو د پښتنې سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکو جغرافیه یو د نړۍ بعضی قوانین چاغه زموږ د جامع او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه وي هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما کپخوانی وو کوسنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیره بریده تروسه پوری اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بدبختانه لکه تیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې ده یا په بهرنیو هیوادونو کې ده او دوی یوازې دلیل دا وکړي چې اشغال ختم ده او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي د ولس لپاره د امرار د ژوند د نفقې د حال لپاره حداقل لومړنی ګامونه دا دي جناب انصر تاسو خپل وګورئ په شهداو معلولینو وزارت کې تر لکونو زیات مایوبین معلولین او شهداو معاشونه ځنډول شوي دي هغه په تیر نظام کې کپ اردو کې وا کپ امنیت کې وا کپ وزارت داخله کې وا کپ پولیسو کې وا کپ ارڅ کې وا خو په تیر نظام کې هغه قرباني ورکړي دي او بدبختانه اوسه پوری هغه د پاره د کلنۍ حقوق یا امتیازات چې ورکول کېدای هیڅ هاته نه دی ورکول شوی او تر وزارت معرف کې چې موږ کله بودیجه تصویب کوله زموږ تر ټولو زیات مامورین د پوهنې په وزارت کې و چې پوهنې وزارت اوس کاملا تړل شوی دا په دوم قدم کې په وزارت دفاع کې و په وزارت داخله کې و په شهدا او معلولینو کې مو زیاته بودیجه مصرف کړه چې د ګمرکاتو زیات عاید اوس نه پیګم دوی چیرته مصرف کوي په خواخو په جنگ کې مصرف کړي اوس افغانستان کې جنگ هم نشته د ورځې میلیارډونو افغانۍ راځي د ګمرکاتو لارې دا دوی چیرته مصرف کوي ولې د شهدا او معلولینو ته دوی امتیازات نه ورکوي ولې د معلولینو معاش نه ورکوي ولې د ډاکټرانو معاش نه ورکوي تاسو متيقن اوسئ چې یو میاشت وروسته به د ډیر ملکي او دولتي روغتونونه وتړل شي
مننه حمید صاحب خبرو ته به وړاندې ادامه ورکو دریا خان بهیر د سیاسي مسایلو څېړونکو دی د امرا سره په خبرونه کې یو ځای شوی دی د خبرونه ورستې د حکیمو دی بهیر صاحب ستړی مشي د موګه بحث دا دی چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان سوې تغذیه دی فقر او لوږه زیاته شوې ده مخکې په بیلابیلو عواملو باندې وغږیدو ل تاسو به هم واورو د سلند تاسو فکر باندې آیا دا ماغه دی پوخانی فقر او بیوزلۍ سلسله ده چې افغانستان ورسره ل تیر وصوله سيزو راي سي مخ دی او ک د طالبانو پراتک باندې یو ناڅاپه فقر او بیوزلۍ زیاته شبه او کدی طالبانو راتګ باندې زیاته شوی سبب څه شه دی
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخت څخه سلامونه سلامونه درنوي تاسو او ملما ته او د تاسو طریقه کو تاسو کو او ریدم کو ته بس کې د اخر کې وصل شوم او د نورو د څه خبرې ما و نه ورېدل مختلف عوامل لري دا یو دا چې په دبان من سره په ټوله نه شو د تیر نظام نه البته جمهوریت نه مل څه څنګه پاتې وي خو او په دم باید صادقانه قضاوت وکړو چې هلته یو څه کار په دې مورد کې شوی و کار شوی و سیستمونه جوړ شوي و لارې چارې ورته جوړې شوې ستراتیژیانې ورته جوړې شوې په هماغه دلیل نامرګ میز د میندو د ماشومانو یا د خوارځواک ماشومانو دا سطح مخ په راټیچېدو وه مخ په جګېدو نه وه البته د یو دوه زره او یوم دویم او درېیم کال په پرتله خو متاسفانه چې په دې تیرو سو میاشتو که جدا تحول را غیده نظام تغییر را غیده ست سنزی را منسه شوی. البته دا گرچی سیستم فضایی ده سیستم کل چند فضایی ده خو آقا مستکی و اشخاص و کدرون چه باید پدی برخو که خبال کار فعالیتو که خلکو ده نشتون عمل او ده یو نه د یو واحد استراتیجی د نه درلودل له امله فعلي نظام د دغه ستونزه سره مواجه شوی دی. ښه به دی چې یو څه بل البته زه غواړم ووایم چې هیڅ موږ په دې سترګې پټولی نه شو چې په افغانستان کې دا سکتورونه چې کار کوي او په وزارت د مالیې کې ثبت دي چېرې یو سکتور فعالیت ونه کا او یا د هغه فعالیت مؤثر نه وي و وقت نوی نو نو سکتورونه متاثروی. مثلا تاسو فکر وکړئ د خوارزوکی مسئله باندې موږ تاس بحث کوو که چیرې زراعت هم نوی صحت داغه نه متاثر کیږي په دې چې موږ کافی اندازه او مقوی و سم خوړه موږ نشو برابرولای که صحت سم نوی صنایع او تجارت متاثر کیږي اقتصاد متاثر کیږي او که چیرې زموږ معارف او تحصیلات عالی په کوبلار نوی او د هیواد د نیازمندۍ په اساس کډرونه تربیان کول ټولنې ته وړاندې نه کا دا ټول سیستم مختل کې ګلمند دي. متاسفانه دغه وصل دغه حلقات او فعلا د ستونزې مواجه دي. یو تعداد برخې کار کوي یو تعداد برخې کار نه کوي دغه کارو نه کول باعث دغه ستونزې شوی دی.
مننه بهیر صاحب د تاسو فکر باندې د طالبانو وسنی جوړښت او نظام ته په پام وسیار سدي خو بدلون راغلی سیاسي بدلون چې ټولي منی دوی واکمن دی وای ظاهرن چې اداري جوړی غواړي کار وکي غواړي د خلکو ستونزې حل کړي د تاسو وړاندیز بڅی څنګه کولای شي په دغه ناورین باندې دوی برلاسه شي د نړیوالو سره د روابطو په برخه کې په کور دننه د پالیسیو په برخه کې څه ورته ممکن دي؟
دقیقا زه غواړم یو څه مشخص څه وړاندیزونه ولرم. یو دوه چې د خوړو د مسؤلیت او د ماشومانو د تغذیې لپاره یوه ملي اجنډا جوړه شي چې دا نشته. ګوره خبرې یاسې پخلی خبرې کول دا کافي نه دی، دا د خلکو قناعت نه است. باید اجنډا جوړه شي، د خلکو سره شریکه شي او دا اجنډا هم د متخصص خلکو لخوا جوړه شوي چې تطبیقي جنبه ولري. دا یو واضح واضح که او لنډ که درته وایم. بل د خلکو دپاره که چیرې د کار او د روزګار زمینه مساعده نه شي دا څنګه بلا هم دوام یو لابه هم شده پیدا کوي. تاسو فکر وکړئ مالکه مخکې چې ویلې دا کړی یا د سکتورونه یو بل سره وصل دي. تاسو فکر وکړئ یو ماشوم خوارځواکی کیږي، دا موږ وړو روغتون ته، روغتون کې د ده تداوي کیږي، بیرته راځي دا کورنۍ ته، همه کورنۍ کې بیا کافي خواړه نشته، بیرته دا د همدا ستونزه مواجه کیږي. نو په دغه دلیل ټولې کړۍ باید موازي حرکت ولري، کار وکړه ترڅو دا مشکل حل شي. نو پنده دویم وړاندیز باندې چې د خلکو دپاره روزګار جوړ شي، کار جوړ شي، چې خلک خپل یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړو، خپل ماشومان ته حداقل یو 50% کافي غذا کورته یوړي، او بل د فقر د سطحې را ټیټول نو خو بل دلیل نه لري، بل لار نه لري. پنده چې موږ خلکو ته ماشونه ورکړو، هغو ته کار جوړ کړو، د خلکو د فقر د سطحې را ټیټولو دپاره باید مشخص کارونه وشي.
طالبان وایي بهیر صاحب چې طالبانو چې نړۍ ورباندې د دوی پیسې کنګل کړي دي، ځینې بندیزونه دي، په رسمیت یې نه پیژني، دا د دې سبب شوي دي چې دوی ونتوانېږي اقتصادي ستونزې حل کړي. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟
تاسو فکر اوس خو تاسو موږ باید صادقانه وغږیږو. اوس خو افغانستان هېڅ پراختیایي بودیجه دغه نه پروژې نه لري چې په هغه باندې دوی ډېر تمرکز کړی او پیسې په هغه مصرف شي. خو دا ټول د عادي بودیجې مسایل دي چې پرې کار کېږي. نو زه فکر نه کوم دا زیات ډېر زیات یعنی صحیح د ارتباط لري، خو ډېر زیات ارتباط نه لري د خارجي مرستو سره. موږ کولی شو ما په تېرو بحثو کې ویلي چې دا باید اولویت بندي وشي چې زموږ نظام، زموږ هېواد، زموږ ولس اول قدم کې چې شته ضرورت لري. اوس فکر وکړو که زموږ اولویت دا دی چې د ماشومان د بېوزلي او بېکاري او خوارځواکۍ او دغه مسایلو مخه ونیسو، نو د ده مخه نیول خو دا اولویت دی. راځئ ټوله بودیجه چې د ګمرکاتو یا د هر طریقې راټولېږي مصرف ته دې وشي، اولویت بندي وشي، او د موجودو ستونزو د حل لپاره یوه ملي ستراتیژي د متخصص نو لخوا جوړه شي چې تطبیقي هم جنبه ولري او د خلکو سره شریک شي او تطبیق شي. دا البته دا ستراتیژي باید په درې مرحلو کې لنډ، متوسط او اوږد مهال لپاره، او لنډ مهال باید هغه ستراتیژي چې موږ عاجل داغه نه یو څه په اصطلاح لاسته راوړنه ولرو، د خلکو په ژوند کې یو څه تغییر راشي. دغه د مشخصې څو لنډې لارې دي. نو کچېره خبرې مو شو په هغه عمل ونه شي بیا به موږ فکر نه کوم چې دا مثبت بدلون شایدان موږ وسی
مله خغله بهیر ک تر پای را سره پات شو لام دي خبرونه یو څو دقیقې شته دی ورسته به مو هغه ورسته خبرې هم در نواخلو لا تاسو حمیدی سبنه ډاکټر صاحب عبدالباری عمر دی وزارت صحت عامه د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکی مرستیال دی د امرا سره وصل شوی دی خغل عمر خبرونې ته ستړی مشي موږ بحث په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په وروستي خبرداری درلود تاسو راته ووایئ چې دا مهال تاسو د خوارځواکو ماشومانو په اړه باندې یا د خوارځواکۍ د ستونزې د هواري لپاره څه حل لارې لرئ څه امکانات لرئ
مننه تاسو او استاذو قدرمنو ملمنو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د خوارځواکۍ موضوع په افغانستان کې یو ډېر د مهمو طبي یا روغتیايي ستونزو څخه یو مهم موضوع ده چې کلونه راهیسه د مخ هوادوال بل خصوص له 50 کلو څخه کم عمر ماشومان او میندې له دغه حالت څخه کړيږي چې د بازو سرویګانو په اساس باندې د مل نیوټریشن یا سوی تغذی کا چې په هواد کې د 2000 کال د هیڅ مخ په زیاتې دود او دغه ګراب مخ په وړې دوه روان ده چې دا به له خپل ځان سره مختلف لاملونه او مختلف علتونه لري چې فقر د خدماتو ضعف او همدارنګه د کورونا وضعیت په هواد کې یو ستر لاملونه دي دغه حالت نو په دغه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم د تاسو یو همکار له ما سره خبرې کړې وي د یونیسف او دبليو ایچ او له طرفه بازي اعلانونه شوي دي اگر که په تخنیکی لحاظ سره له موږ سره خبرې ډېرې شریکې شوي هم نه دي او تخمینی حساب ده نو فل حال موږ په هواد کې تقریبا تر 1,000,000 شدید خوارځواکۍ لرو په ماشومانو کې له 15 کلو کم عمر ماشومان او 2.2 میلیونه متوسطه خوارځواکۍ په دغه 15 کلو کم عمر ماشومانو کې لرو او همدارنګه تقریبا تر 200,000 پورې میندې زموږ له خوارځواکۍ سره مخ دي او له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي نو په دغه حق لبندې تاسو ته هم به تر معلومات ست چې نړیوالو سازمانونو لکه یونیسف او دبليو ایچ او او دبليو ایف پی په افغانستان کې څنګه کار کړی دا او دا کار لاجریان لري خو دغه وسنۍ وضعیت او وسنۍ حالت چې موږ ګورو دې بسنه نه کوي په کار دا چې نړیوال سازمانونه دغه برخه ته ډیره جدي توجه کوي تر څو موږ هوادوال له دغه ستوند څخه راووځي
درته وایي ډاکټر صاحب چې د خوارځواکۍ ډیر موارد په کوم سیمو کې دي په خارې سیمو کې دي په اطرافي سیمو کې دي په کوم مناطقو کې دي
په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات لیدل کیږي او خارج سیمو کې هم ستاسو هم نشو ویلې خو نسبت خارج سیمو ته په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات دي ځکه هلته فقر زیات ده بیکاری او دا چې 45 کلنه جګړه په زمن کې د مایکرو نیوټرینټس مواد لکه منرالونه او ویتامینونه د دوه کموالی او متناوب غذا کموالی او هغه چې دیو ماشوم بدن دیو ماشوم ژوندۍ حجرې هغه مواد ته ضرورت لري او هغه مواد په پوره ډول سره له بهر نه نشي اخیستلای د عمدله ملونه دي
مننه ډاکټر صاحب دا ته وایي چې مثلا هغه کورنۍ چې د غستونځ سره ماشومان مخ دي یا پکې زنانه په خوارځواکۍ باندې اخته دي څنګه پوهیدلی شي او دستي د طالبانو په حکومت کې د روغتیا په وزارت کې څه مرسته ترلاسه کولای شي څه امکانات شته دي چې خلک هداقل له مړینې نه تاسو ویل چې لږ تر لږه 1,000,000 شدید خوارځواکۍ پیښې شته دا خلک څه کولای شي عجل
دا کوم ارقام چې ما تاسو ته وړاندې کړل د خو د تیر نظام لو وخت په میراث راپاتې دي موږ ته په دغه برخه کې موږ اوس په سرویګانو اخته کوشش کوو چې پلټنه وکړو او دا معلومات وکړو چې دغه ارقام څومره دقیق دي او په دغه برخه کې موږ له نړیوالو سازمانونو سره هم عمل لاس په کار یو لدوی سره وخت با وخت مجالس لرو ناستې لرو او هغوی مو متوجه کړي دي چې خپل کارونو ته جدي توجه وکړي په دغه برخه کې مهمه موضوع دا ده چې موږ په اطرافي سیمو کې اکثره روغتیایي مراکز هغه د صحتمندۍ پروژې پورې مربوط روغتیایي مراکز دي. تقریبا د هغو شمیر 2301 ته رسیږي چې په ټولو کې د خوارزواکۍ او پی ډي ناروغان کتنځایونه لري او هلته د تغذیه کونسلر لري او هغوی ګوري که چیرته سویر وي بیا غری پر کیږي. نو اوس له سیاسي تحول وروسته دغه پروژه لوی زیان سره مخ ده او د دوی پرمختګونه او کارونه ټکنی شوي دي. نو طبعا په دغه برخه هم خپل تاثیر اچولی چې د خوارزواکۍ ناروغان لکه څنګه چې مخکې به دوی روغتیایي مراکزو ته لاسرسی لري اوس هغسې لاسرسی نه لري. مهمه خبر دا ده چې هغه زموږ د عوامو په ذهن کې دا ورکول دي چې تاسو باید خپل ماشومان یا خپلې میندې روغتیایي مراکزو ته بوځئ په دغسې یو حالت کې، یا د خوارزواکۍ هغه ساین سیمپټوم یا اعراض او علائم دوی ته بیانول، په دوی کې یو عامه پوهاوی ترویج کول او دوی پوهول دا هغه څه دي چې ډیر اړین دي. خو مخکې څه ناڅه شوي دي اوس که چیرته په روغتیایي مرکز کې دارو درمل موجود نه وي، هلته ډاکټر معاش نه لري، ډاکټر نه موجود، نو صرف د خوارزواکۍ لپاره د موږ خلک هلته مراجعه نه کوي، بلکې له دغه ناروغۍ سره یا له دغه حالت سره دوی مقابله کوي ډیره شدیده نه بولي. دا یو خورا لوی ګواښ دی د ټولنې لپاره. موږ کوشش کوو چې په خلکو کې د عامه پوهاوي له لارې ترویج د کلینیک ته د یو ماشوم د بولو د یو زنانه د بولو زیات کړو چې تر څو پورې وخت نا وخت مربوطه ډاکټر صاحبان او صحیح کارکوونکي د هغوی پلټنه او معاینه ترسره کړي او په خپل وخت سره هغوی ته درملنه وکړي. نو اوس کچېرې د صحتمندۍ د پروژې حالات لکه څنګه چې اوس روان دي او په دغه شکل په آینده کې هم دوام وکړي کېدای شي چې دغه ارقام نور هم لوړ شي او مشکلات زیات شي.
مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عبدالباری عمر د عام روغتیا د وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکي مرستیال. حمید صاحب خبرې مو راټولو، تاسو راته داسې په ساده اصطلاح باندې راځئ چې له سیاست نه ما تاسو چې مخکې ویل رالري شو په ساده اصطلاح باندې وام اوریدل چې عمری صاحب اوبخې عبدالباری عمر صاحب د شتو ستونزو یادونه وکړه چې روغتیایي مرکزونه هم له ستونزو سره مخ دي. عام افغانان څه کولای شي؟ لنډ راته ووایي چې له دغه خطر سره د یو څه وخت لپاره مقاومت وکړی شي ماشومان او کورنۍ.
لومړی خو مننه کوم د قدرمن عمری صاحب څخه چې دغه خبره یې ومنله چې بلې د 2000 څخه را دې خواته د مل نوټریشن ګراف مخ په لوړېدو ده. بلې ډېر عوامل درلودل، یو غټ علت دا و چې د کورونا د پاندېمي له وجې په ټوله نړۍ کې ستونزې رامنځته کړې. په افغانستان ډېر سخت وځپه له ستونزو سره مخ کړه. بلې تر اوسه زره میندې تر دې ډېرې زیاتې میندې دي چې نن د مل نوټریشن یا د وینې د فقدان د مختلفو فکتورونو د فقدان سره مخامخ دي چې هغه مایوب اولادونه هغه ته راوړي، جامعې ته راوړي. ګوري که دا د پړه یوازې په نړیوالو مرستو واچو تر څه وخته پورې به موږ همدا نړیوالو ګیله کوو چې موږ سره مرستې وکړو که نه. زما ولس له فقر او غربت او له مړینو یا منرسان سره مخامخ کیږي. ښه، نړیوال دنیا یا نور هیوادونه خو معمولا د هغو ملکونو یا د هغو هیوادونو سره مرستې کوي چې د هغوی نظامونه د ولسواکۍ پر بنیاد منځته راغلي وي. نو دا چې اوس په افغانستان کې ولسواکي نشته، د قدرت د زور له لارې قدرت انتقال شوی، سیاسي انتقال راغلی ده. اوس نړیوال کومکونه به تر هغې بني تر څو چې دلته د دوی شرایط ونه منل شي. که نړیوال کومکونه ونه کړه، موږ په داخل د افغانانو کې په داخل د افغانستان کې موږ ته څه پکار دی؟ موږ ډېر ښه که تاسو زه په بودیجې کمیسیون کې نه وم، خو ما په بودیجه کې کافی معلومات چې کله زه وکیل شوم له بودیجې کمیسیون څخه لاس ترلاسه کول، یا حتی د بودیجې په مورد ما د پکتیا ولایت په پوهنتون کې پریزنټیشن درلوده، ولسته مې هلته د ارقام وړاندې کول. موږ ډیره کافی بودیجه نن ډیر زیاته بودیجه د افغانستان له ګمرکاتو لرو چې پخوا ډیره دای په انکشافي او په جنگي جنگ کې ورسخه ګټه اخیستل کېده. اوس په افغانستان کې جنگ نشته او انکشافي پروژې کاملا ټولې ولاړې دي. نو زموږ هیله دا ده د اوسنۍ نظام څخه چې د بودیجې لوړ ګراف د عام روغتیا وزارت ته، د معرف وزارت ته او د لوړو زده کړو وزارتونو ته تخصیص کړي تر څو
زیات معلمین مو په ماش وګمارل شي، استادان مو بیرته تدریس شروع کی، او ډاکټران مو بیرته روغتیایی خدماتو ارزه بیرته کی، ترڅو کولای شو چې لدې لارې زیات افغانان په کار وګمارل شي، افغانانو به عاید زیات شي، د ګمرکاتو پیسې دې نه ذخیره کیږي، له ګمرکاتو پیسې دې همدا اوس په افغانانو، په مستحقو افغانانو، په د شهداو، په کورنیو، په معلولینو، معلمینو، په ډاکټرانو دې معاشونو توزیع شروع شي، ترڅو فقر له منځه لاړ شي. کنه دا ګرابه په 2023 کې، په 2024 کې نهایت هغه نهایي ګراف به طی کوي. زما دپاره اوس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نوی نظام دې په زراعت باندې کار وکړي. بدبختانه زموږ زراعت معیاري او میکانیزه نه ده، د صحت په بخش کې ډېر زیات کار وکړي، د صنایعو په تجارت کې، او ملي ایجنډا چې دریا خان صاحب ته اشاره وکړه، ملي ایجنډا جوړه شوې ده، هیله ده چې د دوی د همغه فارمټ څخه کار واخلي،
مننه. سلامت اوسې دوستانو. په افغانستان کې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان کړې ده. په دې موضوع باندې مو له بېلابېلو میلمنو سره ډاکټر یارباز حمیدي چې د ولسي جرګې پخوانی استازی دی او د صحت د کمیسیون مشر و، وحیدالله مانی چې د خوړو د نړیوال سازمان ویاندوی دی، دریا خان بهیر صاحب چې د سیاسي مسایلو څېړونکي دي، او په اخر کې را سره ډاکټر صاحب عبدالباری عمر چې د کورن د روغتیا د وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مسلکي مرستيال دی. یو ځای شول د خبرونه پای ته رسول. ټولو ملمنو مننه کوو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد. تفصیل خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. دکتر نورالحق یوسفزئی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ارقام دقیق نداد، ولی میگوید با در نظر داشت افزایش تعداد اطفال دچار سوء تغذیه، یک مرکز جدید را در این شفاخانه ساختند. با گفته آقای یوسفزئی، با آن اطفال که سوء تغذیه حاد متوسط دارند، مواد خوراکی مخصوص داده می شود.
روزانه حدود 30 مریض به این بخش مراجعه میکنه که حدود 5-6 واقعش که سوء تغذیه شدید با امراض متمم است، اونا بستر میشن و متواقی تحت تداوی غذایی قرار میگیرن. این غذا به شکل بسته بندی شده از طرف سازمان غذایی جهان به می اطفال کمک شده.
در حال در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان سخن گفته می شود که سازمان صحی جهان تخمین کرده است در سال جاری شاید در حدود 2.2 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، که به گفته این سازمان از این تعداد 1 میلیون آنها به خطر مرگ روبرو خواهند بود. سازمان صحی جهان WHO می گوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO می گوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. مارگریت هریس سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز از کابل در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت کرد. او گفت شیوع این بیماری به ویژه به خاطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان افغان نگران کننده است. خانم هریس به نظارت و معاینات کودکان مبتلا به این بیماری تاکید کرد. بیش از این سخنگوی WHO گفته بود که 3 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه دچار بوده که وضعیت بیش از 1 میلیون آنها وخیم است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند، اما همزمان وزیر خارجه قطر گفته که واشنگتن و دوحه نگرانی های مشابه در مورد افغانستان دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز گذشته به خبرگزاری اسوشیت پرس گفت:
وقتی که ما وضعیت افغانستان و تغییرات در آن را پس از سقوط حکومت از سوی طالبان بررسی میکنیم، نگران بسیاری از چیزها هستیم و همین نگرانی ها را دیگران از جمله آمریکا هم مطرح کرده. این نگرانی ها به گونه اساسی با مسائل مربوط به حقوق بشر، تبعیض، مسائل حقوق زنان و تشویق برای یک دولت گسترده و نگرانی در مورد تهدید تروریسم ربط دارند.
قطر یکی از کشورهایی است که برای توافق صلح بین آمریکا و طالبان تلاش‌های زیادی را انجام داد. این کشور دیروز توافق کرد که بخش خدمات قنسولی آمریکا را در سفارت خود در کابل فعال خواهد ساخت که هدف آن بررسی وضعیت امنیتی مؤسسات دیپلماتیک آمریکا در افغانستان خوانده شده. طالبان میگویند 3 تن عاملان انفجار دیروز در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار را دستگیر کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در حساب تویترش نوشته که با متهمان این رویداد مطابق به شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد، اما او نگفت که این انفجار کار کی و کدام گروه بوده و همچنان جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. به گفته مقام ها رویداد انفجاری در منطقه ترلی ولسوالی سپینغر ننگرهار 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. در این رویداد ماین در محراب مسجد گذاشته شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. در بین این دو کشور در قلمرو بلاروس هزاران پناهجوی غیرقانونی در هوای سرد جمع شده و امیدوارند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. آقای بایدن دیروز در حالی که برای گذراندن تعطیل اخیر هفته به سمت کمپ دیوید می‌رفت به خبرنگاران گفت که این یک مشکل است. چند ساعت قبل از این سخنان آقای بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا کاملا هرس در جریان سفر به فرانسه همین گونه نگرانی ابراز کرده و گفته بود که در این موارد با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. خانم هرس افزود بلاروس در رابطه با پناهجویان فعالیت‌های جنجال برانگیز را انجام می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا میگویند رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به تحریم‌هایی که علیه این کشور جاری شده از پناهجویان سوء استفاده ابزاری میکند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. با وجود تطبیق وسیع واکسن کرونا و سیستم خوب حفظ صحه، از آغاز ماه اکتبر به این سو تعداد افراد مبتلا به این ویروس در اروپا بیشتر شده و حالا به درجه رسیده که در آغاز شیوع این ویروس دیده نشده بود. در 7 روز گذشته در کشورهای اروپایی بیش از 2,100,000 مورد نو این ویروس ثبت شده و از ارقام هفته اول ماه نوامبر سال قبل گذشته است. در این اواخر 5 کشور اروپایی بریتانیا، جرمنی، روسیه، ترکیه و اوکراین 50% بیشتر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید تعداد قربانیان این مرض 10% بیشتر شده و روزانه حد وسط 4,000 نفر به خاطر آن جان می‌دهند. متخصصین طبی میگویند علت موارد مثبت و افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نوع دلتای این ویروس میباشد که سریع‌تر شیوع می‌کند. و کمیسیون اروپا میگوید بلغاریا را به خاطر به محکمه اروپایی راجع میکند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است. طبق رهنمایی حفظ محیط از 1 دهه به این سو کشورها برای حفظ بعضی مناطق مکلفیت دارند. کمیسیون اروپا که دارای مستقل در این ارتباط می باشد دیروز 12 نوامبر در اعلامیه گفت بلغاریا در وقت تعیین شده از جمله 229 ساحه مهم تا حال برای حفظ و مراقبت 194 آن علائم نشان نداده است. حفظ ساحات طبیعی و بازسازی سیستم های تخریب شده اقتصادی یکی از اهداف پلان 10 ساله موافقت سبز در اروپا می باشد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این روزا اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، در افغان سازمان سی جان میگه که در افغانستان 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشته و 1 میلیون طفل را هم مرگ تهدید میکند. فوالد ایج است که در جهت مبارزه با این خطرات مهلک در افغانستان چی باید کرد و جایب رهبرات چیست و جایب جامعه جهانی چیست؟ روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. میمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم. فعلا دکتر صاحب عبدالمتین صافی متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ماستن و همچنان محترم دکتر یارباز حمیدی که میشنازین سابق نماینده مردم پکتیا و رئیس سابق کمیسیون صحت اولسی جرگه بودن. بردو مهمان ما احترامات تقدیم از صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم، شما هم خوشحالم که صداتون میشنوم. خوش باشین. سلام به شما، به همکارانتان و به تمام هموطنان عزیز.
تشکر. عمیدی صاحب انشاءالله مرا میشنوین، خوش آمدین شما به برنامه.
جناب نظر صاحب سلام بر شما و جناب صافی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران مهربان.
بله، ما همچنان منتظر آقای وحیدالله امانی هم هستیم که در مورد مسائل غذایی اگر اونا هم آخرین خبرها را به ما بگویم، منتها هنوز وصل نشدن، مشکلات تکنیکی به خیالم هست. خب منتها سخن اول دکتر صاحب صافی از شما در اروپا هستین، این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، به نظر شما چی باید شود که جلو از این خطرات گرفته شود؟ بسیار خلاصه از شما بشنویم اول صاحب.
مننه کوم. دا موضوع خود مستقیماً زمون د مسلک پورې ارتباط نه لري، مګر چې د افغانستان ډیره مهمه موضوع ده، لکه نور موضوعات لکه د وضع چې تعقیبوو دا هم تعقیبوو. ملل متحد او د دبلیو ایچ او او نور سازمانونه او په المان کې نور اروپایي سازمانونه دې ته ډېر زیات متوجه شوي وروسته د 15 اگست نه چې په افغانستان کې دا ناورین را روان دی او اکثریت خلک د فقط لاندې ژوند کوي او ډېر زیات د ژمي راتک سره د مرګ میر موضوع زیاتیږي. یو احصایې مختلف احصایې وړاندې کېږي، نه پوهېږم چې د افغانستان مطلق نورمال احصایه خو آخري صحیح احصایه خو د 1993 کال د داود خان د وخت وه چې نفوس شمېرلی شوی وه. وروسته د هغه نه چې هر یو شوی دی هغه د جنګ په وخت کې شوی دی هغه صحیح نه دي. د آخره رقم چې ما ولسته افغانستان نفوس 9.5 میلیونه وای، او مخکې چې تاسو هم ولې 10 میلیونه ماشومان، 10 میلیونه ماشومان خو فکر نه کوم چې ماشومان 10 میلیونه اوسي، مګر ما وای چې 2.5 میلیونه نفره د غربت سره د فقر سره مواجه دي او شاید ډېر زیات هم تلف شي. مهمه موضوع دا ده چې واقعیت هم دغه شاید دی. که تاسو معلومات وي د 2000 کال پورې حکومت چې دولت چې مسولیت لري دی او ملت په مقابل کې چا څوک چې ورسره کار کوي د هغې د هوساینې د ډوډۍ د صحي خدمتونو او د تعلیم مسولیت ورپه غاړه وي. وروسته د 2000 کال د فقید نجیب الله د مرګ نه وروسته دغه موضوع د حکومت د خپلې غاړې نه خلاصه کړې ده، هېڅ مسولیت په غاړه نه اخلي چې دغه ټول امتیازات ورپه غاړه راغلي دي چې هغې د خلکو مسؤول دي، مسولیت د ډوډۍ رسولو مسولیت ورپه غاړه ده، د صحي کومکو مسولیت ورپه غاړه ده. دغه مسولیت د 2000 کال نه راپدې خو بدبختانه د منځه تللی.
تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، دیم راههای حل وزیر پیشنهاد میکنین ولی ځکه آقای وحیدالله امانی هم مال سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان وصل شدن با ما، اونا یک 15 دقیقه همراه ما هستن، از خود از فرصت خوب سعی استفاده کنیم. ډاکټر صاحب یارباز، با اجازهتون که با امانی صاحب سلام علیکی کنیم. امانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلام بر شما، سلام بر به معنای بس و از طریق شما به تمام
شنوندگان رادیو آزادی.
بله، در این اواخر اگر خبرها را خوب صحیح تعقیب کنین، حتما تعقیب میکنین، میبینین که از یک طرف کنفرانس ها بسیار زیاد شده راجع به افغانستان، هر طرف کنفرانس گرفته، و از دیگه طرف هم هشدارها زیاد شده که چندین سازمان بین‌المللی در مورد مسائل غذایی در افغانستان هشدار میتن. از جمله قسمی که شنیدین، سازمان صحی جهان میگه تقریبا 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داره، و از دیگه طرف هم میگن که حتی 1 میلیون در معرض مرگ، یعنی تهدید مرگ قرار داره. از این خاطر گفتیم روی از این موضوع زیادتر توجه را جلب کنیم، با مهمانای ما، با کسایی که تجربه دارن گفتیم صحبت کنیم. اگر از طرف شما کدام رقم نو یا کدام معلومات نو اگر باشه، اول امور از شما بشنویم که بعد از روی چاراش صحبت میکنیم، و همچنان با دکتر سبا روی تاثیر از این که تغذیه چطور جلوگیری شوه و مردم با دست خالی چی باید بکنن، روی از اون کمی میخواییم با دکتر سبا صحبت کنیم. بفرمایید امانی سبا. اول شما
تشکر نظر صاحب، بازم سلام مجدد بر شما میمنای عزیز و بیننده یا شنونده محترم رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، بله، متاسفانه وضعیت افغانستان وضعیت بشری نگران کننده است. همین ارقامی که شما گفتین، حدود 3 میلیون نفر، معدلات اطفال، اینا با مرض در مرض سوء تغذیه قرار دارن، و 1 میلیون شانم در مرضی هستن که در مرض خطر هستن. این ارقامی هست که در اواخر از چندین ادارات که در این بخش ها کار میکنه، یونسیف، WHO، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه، فکر میکنم اونا هم تا اندازه زیاد دخیل بودن پیش از تحولات و بعد از تحولات. من نمیفهمم که چقدر اونا دخیل بودن، ولی پیش از تحولات ما امانگی داشتیم در مجموع و داریم با وزارت محترم صحت عامه افغانستان، بخش تغذیه عامه. این متاسفانه ارقامی هست که نگران کننده است، و آخرین ارقامی که در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در آخر اکتبر از طرف چندین اداره به شمول WHO و FAO اینا نشر شد، و شما دیدین که در حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان اینا دارای عدم مسئولیت غذایی هستند، و با کمک‌های عاجل بشری، البته کمک‌های بشری مواد غذایی نیاز دارن. در ارتباط به نفوس افغانستان، طوری که پیشتر دوستا گفتن، نفوس دقیق در افغانستان احصایه وجود ندارن، و همیشه که صورت گرفته احصایه دقیق و مجانبه و خانه به خانه و مشکلات وجود داشته و همه گی در جریان است، ولی برای ملل متحد یا UN در مجموع اونا یک فلومایندر همیشه تعقیب میکنن که برای ما هم نفوس افغانستان، ما که در نظر داریم در حدود 39-40 میلیون نفر است، و این 22.8 میلیون نفر هم اگر ما تقسیم بکنیم در حدود 55% مردم افغانستان را تشکیل میدن. در ارتباط به این که WHO در اینجا چی مسئولیت داره، ما از طریق کلینیکای صحی، البته کلینیکای دولتی که مربوط به وزارت صحت عامه میشن، در سراسر افغانستان پروگرامای تغذیوی را داریم که جلوگیری کنه در بچه اطفال زیر سن 5 سال. برای از اونا از طریق همی کلینیکا مواد خاص مغذی که برای اطفال است اینا توزیع میشن، ولی دیجا یک چیز را که باید
واضح همینجا امانی سه، قبل از اینکه لطفا یادتان نره، برای اینکه ما کمک در مدیریت و خلم اشتباه دست پیش ما، از او خاطر یک لحظه به ما موقع بیتین. دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه، هم به خاطر 15 دقیقه اول با ما وعده کرده بودن، از او خاطر حال وصل شدن با میمانای دیگر. خیلی از او معذرت میخوایم، یک لحظه با دکتر سیب عمر هم صحبت کنیم. دکتر سیب عمر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و به مهمانان عزیز و همه کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم شما.
تشکر دکتر سیب. ما امی سازمان صحی جهان در این روزا بعض مسائل اعلان کردن، گفتن که 3 میلیون طفل در معرض خطر تغذیه، سوء تغذیه قرار دارن، و 1 میلیون هم در معرض خطر مرگ قرار دارن. از اون خاطر گفتیم وزارت شما در این ساحه چی کار کردین، این راپور تعقیب کردین نکردین، راه های حل چی است؟ یک کمک از شما بشنویم. برای اینکه گفتن که وقت شما زیق است میرین، از دو میمان دیگر ما معذرت میخواییم. بفرمایید سیب، نوبت از شما.
تشکر. در افغانستان موضوع بسیار جدی که در بخش صحت موجود است و به بخش مال نیوتریشن یا سوی تغذیه است که تقریبا تا 1 میلیون ما سوی تغذیه شدید در اطفال زیر سن 5 سال داریم و همچنان 2.2 میلیون اطفال زیر 5 سال در سوی تغذیه متوسطه داریم که یک بسیار یک چالش مهم است برای ما و به مردم ما به نظام ما و گفته میتونیم که این چالش و این مشکل از نظام قبلی مانده و در طی 20 سال ضعف خدمات صحی و همچنان ضعف مدیریت در این بخش و ضعف مدیریت استفاده از سازمان های جهانی و سازمان های صحی که در افغانستان سرمایه گذاری میکردند در اینجا کار میکردند و کمک های بشری را به مردم ما می آوردن و اینجا به مصرف می رساندن. علتش چی شد که تقریبا تا 3 یا 3 میلیون ما اطفال زیر سن 5 سال در سوی تغذیه داریم و همچنان تا 7000 مادر در این بخش به مشکل سوی تغذیه دچار است. کوشش ما این است که ما این مشکل را باید کاور کنیم و ما عملا دست به کار هستیم و پلان داریم که یک سروی سرتاسری در کشور در همه ولایات راندازی شود تا امی ارقام معلوم کند که تا چی حد و تا چی اندازه حقیقت داره. و بخش دوم ای است که سازمان های صحی جهانی بالخصوص WHO و WFP یونیسف باید در این بخش عملا دست به کار شود و کارهای خود را سریعتر بسازد تا مردم ما و هموطنان ما از این مشکل براین. فی الحال ما تقریبا در سطح کشور اگر بگویم 74500 طفل که عمرشان زیر 5 سال است سالانه میمره که 45% ریت مورتالیتی از این رقم از مال نیوتریشن میباشد که متاسفانه یک رقم بسیار بالا است که اگر بگویم تقریبا 33525 طفل سالانه مزایعات داریم که در هر 4 ساعت در هر ساعت تقریبا به 4 نفر میرسه شماره که بسیار بالاست و بسیار مهم است برای ما که این حالت اگر کاور نشوه و جامعه جهانی و سازمان های جهانی که با مردم ما با مردم افغانستان تعهدات داشتن اگر این کار و کارها و شعار خود را که خدمات به مردم بوده، خدمات به همیلیوتی، خدمات به بشریت بوده ثابت نسازه، امکان داره به یک فاجعه روبرو شویم. مشکل جدی این است که فی الحال وقتی که نظام تغییر خورد، یک نظام دیگه به جایش آمد، وزارت صحت عامه یا بخش صحت را سازمان های جهان در یک اجندای سیاسی داخل کرده که اصولا و قانونا درست نیست. باید
دکتر سیب عمر یک کم اگه در سیاست داخل نشیم فعلا خوب با اجازیتان چون وقت شما کم است ما با اجازیتان با دکتر یارباز حمیدی موقع میتونم که اونا چون تجربه داشتن از گذشته هم و اونا همیشه مبارزه میکردن صدا میکشیدن با دولت هم در مبارزه بودن تا جایی که ما تعقیب کردیم. حالا حمیدی سیب ما کی سلامت کی ملامت پشت از او نمیگردیم در یک خطر بسیار بزرگ قرار داره افغانستان. چی باید شود سیب که یک ذره نتیجه خوب به دست بیاید؟ چطور که دولت جدید همکاری شود؟ به نظر شما منعیس کسی که این موضوع را از سابق تعقیب کردین، اگر سوالتان هم اگر داشتین با از آقای عمر بپرسین یا نظرتان باز باز به مهمانای دیگه موقع میتیم. بله دکتر سیب یارباز حمیدی بفرمایید. بله صدا خواست دکتر سیب یارباز حمیدی نمیشنوین ما را بخیالم؟ بله نمیشنم صدا گم شد. همکار تکنیکی ما شفیق عیار شما لطفاً یه چک بکنین چی شد. خب دکتر سیب صافی شما عین سوال اگر جواب را کنین.
مننه از دنیا زپخبل نوار سر نوابی سیب و عمر سیب در هم خود سلام نوران دکم. سوال مدیر معقول سوال دیر خیلی سوال دیر سیاست نبای بیخی تیر شیاخ خواتا ولې د درې سره خپل نه جګړه وا جګړه کې کومه کومه سم نه رسیدل اوس چې نیمه د سولې شرایط دي د ټولو وظایف دي. اول خو
سطح امید وزارت وظیفه دا مطلق چه اول مخی چه عمر صاحب و مولی چه ارزیابی حال باید ارزیابی چه مشکل چه اگوری کم زای که دیر ده کم قسمت که دیر ضرورت ده خصوصا ده مارو ما شما نو دومین دو اول ارزیابی کولی تین نولی مون که ستاسو هم پیادو سی مون چه خپلا پا ابتدائی مکتب کیو هغه وخت کې مونږ ته د ملل متحد د خوانه وچې شیدې راکولې په اول دوم سنف کې نظر صاحب ستاسو به هم په یاد وسي دا یو شکل د کومک و چې په ډېر اسانه شکل باندې د مکتبو د لارې نه د وړو ماشومانو لپاره هم مکتب ته تشویقېدل او هم یې ورسره د غذایي کومک کوو ټولو ماشومانو ته بدون نظر داشتې نه څوک امکانات لري که نه لري د حمایت طفل مادر ریاست موجود وو په ټول افغانستان کې هر ځای کې خپل ریاست درلود خپل نمائندګي درلودله او د هغې د لارې نه د میندو او د وړو ماشومانو لپاره هم واکسینونه او هم د غذایي موادو کومک د هغې د لارې نه ډېر زیات اسانه کېدای شو دا یوه ډېره اسانه لارې ده دا چې د دې لارې نه کولی شي مخکې چې ډاکټر صاحب عمر هم وویل چې نړیواله باید ورسره واقعا په دې شرایطو کې ډېر زیات کومک وکړي په هغه وخت کې چې ښه پوهېدل چې او پاسد حکومت هغې ته په میلیاردو ډالر ورکول مګر هم اوس چې افغانستان د هغه رژیم نه خلاص شوی مګر هم عام خلک د ولس باید د سیاست د قرباني نه شي ټول حکومت کې دي هغه د هغې سره دی مګر هم د انجوګانو د لارې نه او د دبلیو ایچ او کومکو د لارې نه د ملل متحد دفتر هلته فعال دی په کابل کې مګر هم چې واکسینونه مخته وړي چې طالبان هغه نه اوریدلی دي چې وایي چې موږ هیڅ مخالفت نه کوو په ټول افغانستان کې د واکسینو لپاره او د صحي کومکو د رسولو لپاره ډېر زیات زمینه مساعده کړې ده ټول هغه باید خواهش وشي چې ټول مستقیم کومک وزارت صحت عامه سره وکړي
تشکر دکتر سیب صافی. خب دکتر سیب یارباز حمیدی پیشتر قطعش تلفون شما سوال من را گرفته بود این سیبیانی برای زی که محترم دکتر عبدالباری عمر معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه با ماستن اونا هم وقتشان کم است از او خاطر گفتیم که از تجربه گذشته شما استفاده کنیم چی باید شو از این باد سیب که با این خطرات بزرگ هم مبارزه بتانن گفتیم از شما بشنیم حمیدی سیب
تشکر پیشتر تلفون قطع شد از خاطر من نتونستم سوالو بگیرم و حال سوالو گرفتم بله بعضی رو حالهایی هستن اگر ما تمام ملامتی را به نظام گذشته پرتیم بله نظام گذشته نواقص و خلاهایی داشتن از همین خاطر نظام گذشته از داخل پوسیده شد یک علت شینمی بود که در داخلش فساد بود و غصب بود و چور بود و چپاول بود و اغما بود و به هر صورتش نظام گذشته امروز کلپس است از بین رفت کاملا منهدم شد امروز زعما و همش یک انتقال سیاسی توسط به زور آمد امروز باید زعمای امروزی چی کنه امروز تمام مکاتب ما بسته است که از اون معلمین ما ماش میگرفت بیشترین بودیجه ما بیشترین مامورین ما در وزارت معارف بود بیشترین مامورین ما در وزارت تحصیلات عالی هستند بیشترین مامورین ما در وزارت انحیای و انکشاف دهات بودند در وزارت فایدامه بودند در وزارت های دیگر ملکی بودند ما وزارت های نظامی را امروز بله وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت اینها پالیسی های خود را دارند اما ادارات ملکی اگر فعال نشه به تعداد 7 میلیون فامیلا بی سرپرست میمانه و امرار زندگی خود مشکل دچار میکنه بله سوء تغذی در نظام گذشته بود ما هیچ وقت از این چشم پوشی نمی کنیم اما ریسک فاکتورهایی که گراف دیگه هم بلند ببره امروز زیاد مساعد شد شاید 5 ماه بعد یک سال بعد این گراف در نهایت برسه امروز بیشتر مامورین ما بیکار است از وزارت شهدا و معلولین امتیازاتش توزیع نمیشه به فامیلای یتیم و بی سرپرست به معلولین ما امتیازاتش توزیع نمیشه قبلا در نظام گذشته بیشترین عواید داخلی ما چی از گمرکات بود از شاروالیا بود از تک بود از مالیات بود در جنگ مصرف میشد امروز در افغانستان خوشبختانه جنگ نیست امروز باید معارف ما هر چی زودتر فعال میشد اگر امروز نظام حاکم امروز میگه که ما سر پلیسیا کار میکنیم این دلیل شده نمیتونه جناب نظر طب اگر نظام قبلی سر جای نماز خوانده باشد امروز تو بیایی که سر ازی جای نماز من نماز نمیخوانم که سر ازی در وقت اشغال کس نماز خونده این دلیل شده نمیتونه ما بهترین پالیسی را من حیث یک قانونگذار بهترین پالیسی ها را به وزارت صحت عامه به
با دیگر وزارت ها جور کردیم بگیره از امو پالیسی های استفاده کنه، از امو ایجندای ملی کنترل غذا. امروز شما ببینید ما تمام بنادر را در گمرکات زیر کنترل توسط یک قانون آورده بودیم که از طریق گمرکات غذای غیر صحی، مشروبات غیر صحی، انرژی ها و چی بیسکت است و چی شیر است از دیگر کشورها وارد نشه. امروز بدبختانه تا ارقامی که ما دارم، تا معلوماتی که ما دارم از طریق گمرک جلال آباد و پکتیا و خوست و قندار و از طریق راه بنادر که با پاکستان سرحد داره، تمام بنادرش باز است. از امی پاکستان کمی زهرم وارد کنی کسی چیزی نمیگه، دوای بیکیفیت وارد کنی کسی چیزی نمیگه، غذای بیکیفیت وارد کنی نه کدام قانونی است. قبلا ما
دکتر سب یکم که کل موضوعات امروز حالا فصل نکنیم. بله سوال شما را گرفتیم، تشویش شما را دکتر سب عمر شنیدن. خب حالا دکتر سب عبدالباری عمر شنیدین نظر دو دکتر متخصص ما را سب، حالا از شما ببینیم شما در این مورد چی تصمیمات خواهد گرفتین، تا چی حد با این انتقادات پیشنهادات موافق هستین نیستین. حالا از شما بشنویم دکتر عمر.
تشکر. مشکلات فعلی نیست و اگر ما بگویم که مشکلات دو یا سه ماهی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده این مشکلات به میان آمده، این درست نیست. مشکلات همه مشکلات قبلی بوده و مشکلات نظام قبلی بوده، چنانچه برادرای ما اشاره کردن که از لحاظ غذا و از لحاظ دوای بکیفت مارکت های افغانستان فیلحال هم از غذاهایی که پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان و افغانستان وارد شده همش اکثرشان تقریبا بیکیفیت، دواهای بیکیفیت و مشکلات زیادی داره که یک علتی هم دهی مل نیوتریشن یا سوی تغذی خود این حالت شده میتونه. و بحث دومی است که ما اگر بگویم که نظام قبلی چی کرده یا چیز نکرده، ما چی کنیم یا چی نکنیم، این رای حل نیست. رای حل این است که بیاییم دست به کار شویم. عملا ما باید چی کنیم؟ سازمان های جهانی زیر نام بشریت باید همراه مردم ما، مردم افغانستان کمک کنه. یکی کمک های بشری است و یکی کمک های انکشافی است. کمک های انکشافی شده میتونه که تحت شرایط خاص انجام بشه، و اما کمک های بشری حق مردم است با اساس ای که افغانستان یک کشور عضو بین الملل است و همچنان به اساس SDG یا Sustainable Development Goals که 192 کشور در 2015 اهداف را تعیین کردند که یک عضو افغانستان هم بوده، و اهدافشان یک هدفشان این بوده که ما باید برای صحت کار کنیم و کشورهایی که رو به انکشاف از کشورهایی که فقر و غربت در آنجا زیاد است باید کار کنیم. فیلحال در یک ماه، دو ماه یا سه ماه امکان نداره که یک نظام یا نیو برن گورنمنت بتانه که همه مشکلات و چالش هایی که در کشور وجود داره او را کاور کنه و راه و پالیسی ها و استراتژی ها را آنها ایجاد کنه.
دکتر سب عمر، بله دکتر سب عمر، شما نظرتان گفتین درست است که این در دو روز در یک شب میگن که مکه آباد نمیشه، از او خاطر اون موافق هستیم، منتها دو پلان طویل مدت و کوتاه مدت است، برای اینکه بعضی مسائل بسیار زیاد عاجل است. مثلا در این ساحه چی باید شوه اگر در کوتاه مدت پلان هایتان چی است غیر از اینکه جامعه جهانی همکاری بکنن؟ مثلا قبلا در برنامه گذشته تو گفته شده بود که مثلا شما میتونستین، یعنی دولت طالبان میتونست که یک اعلامیه را صادر کنه بگه هر کس که در هر جایی بوده کار ادامه بده تا امر ثانی، یعنی نه مسئله صحت از بین بره، نه بانک از بین بره. بعد از او آستاستا نفرهای خود تبدیل کرده میرفت. اگر تو یک کار میشد یکی سه برای اینکه کل چیزا فرض. دوم یک سلسله بودجه عادی، خب قبلا ترش دی بودجه عادی کجا رفت؟ یعنی مثلا وزارت مالیه بودجه وزارت صحت داده بود، وزارت معارف داده بود، این بودجه چرا فلج شد؟ چرا معاش داده نشده؟ مخصوصا از نقطه نظر وزارت شما وزارت صحت عامه بودجه سابقه کجاست؟ از او استفاده نمیتونین بکنین؟
موضوع بسیار اشکار است. ما به هیچ کس جواب ندادیم. همه کارکنان صحی در کلینیک ها موجود است و معاشات ماه اسد را هم برشان تسلیم کرده وزارت محترم مالیه. و اگر به حساب مالیات و تکس ها برویم،
چقدر پیسه که افغانستان داشت در بانک ها که وجود داشت، اگر شخصی بود، اگر حکومتی بود، اگر بودجه عادی و انکشافی بود، 95% تا 93 تا 95% اینها از سوی دولت اسبق یا حکومت اسبق از سوی کارکنان آنها دزدی شده، برده شده، از افغانستان برده شده. بانک ها به شکل مکمل خالی بوده ما که آمدیم و ما به این تو یک حالت در کابل رسیدیم که در کل بانک های کابل فکر نکنم که 2% هم بودجه که پیش وجود داشت به اینجا وجود باشه. این یک مشکل است و در بخش معارف و تحصیلات عالی و سایر ادارات خانه ها هم پالیسی اسلامی، امارت اسلامی واضح است، به هیچ کس، به هیچ مامور جوابی نداده، هیچ مامور منفق نشده و با آنها گفته شده که معاشات شما داده میشه و ما به
پالیسی ها دکتر سیب عمر، بله
مشکلات را رفع کنیم.
دکتر سیب عمر، سوال اساسی مرا جواب دادین. راستی این موضوع را میخواستیم از زبان یک نفر مثل شما بشنویم که بسیار بودجه هم چور چپاول شده. این درست شد؟ آل عزیبات امین مثل که یونسف اعلان کرد که معاشات معلم صاحبا را میپردازیم. آل در ساحه مثلا بگویم که WHO که میگن مؤسسه صحت اگر کتزی اگر کنار آمده شود یا ممو کمک های سابق و معاشات را بپردازه به هر اداره بین المللی علایده علایده اگر یک کار شود نمیشه دکتر سیبومر؟
در این بخش ما عملا دست به کار هستیم. مثال امدهشان سازمان ICRC از لب سرخ است که 17 شفاخانه ترشری هلکیر سیستم و بعدش سیکندری هلکیر سیستم به دوش خود گرفته، معاشات و مصارفشان و همچنان پروژه صحتمندی که ما پیشتر یادآور شدیم که تحت پوششان 2331 کلینیک است و از طرف ملل متحد 45 میلیون دلار اعلان شد تا ماه از اول ماه نوامبر گرفته که جریان دارد تا آخر ماه جنوری سال آینده پروژه متذکره را اکمال و تمویل می کند. ما دست به کار هستیم همراه سازمان های مختلف جهان، همراه سازمان صحیح جهان که WHO است که آنها هم دلچسپی نشان داده که انشاءالله در این بخش همراه مردم ما، همراه مردم افغانستان کمک میکنه. ما عملا دست به کار هستیم که منابع دیگری را هم پیدا کنیم تا بتوانیم که معاشات مردم را پرداخت کنیم، تا بتوانیم که مشکلاتی که در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات علی که وجود دارد رفع شود و مردم ما به آسانی زندگی خود را پیش ببرند.
بله تشکر دکتر سیب عمر. یک فرمات برنامه ما با یک دو سه نفر شنونده فرصت میتیم که اونا مگه سوالای اساسی خود داشته باشه با اجازه دکتر سیب صافی و دکتر حمیدی ما شماره واتس اپ اعلان میکنم. آقای شفیق عیار شما را وصل میکنه به استودیو. سوالتان مخصوص در مسئله زمین سوی تغذی باشه و مسئله کمک باشه بهتر است که در سیاست میادت داخل نشین. 00 42 02 21 12 46 01 راسن به واتساپ تبدیل میشه، یعنی مصرف سر شما نمیایه. بازم براتون میگم 00 42 02 21 12 46 01 نامت. منتها خب ما سوالا را که داشتم دکتر سیب عمر، بزرگترین مشکل، بزرگترین سوال یا تعداد زیاد از سوالا که در تلفن و اتومات ما ثبت شده تا چند وقت او ایست که مردم میگن مثل سابق کمک ها که میایه زیادتر به مردم مستحق نمیرسه، هر کس به شناسای خود بر از اونها زیادتر میگه میرسه. مثلا کسایی که به دولت فعلی خدمت میکنن اونا میگن زیادتر کوشش میکنن که به نفرای خود کمک برسانن. این موضوع رو چطور میتونین تحت کنترل بگیرین؟ حداقل شکایت مردم بر شما رساندم.
شکایتی که شما به گوش ما رساندین فکر میکنم که حقیقت نداره و به شما به شکل درست نرسیده. اولا کمک های زیادی به ما نامده، فقط قطر، بحرین، کشور پاکستان در بخش صحت یک مقدار ادویه و یک مقدار مواد غذایی را به افغانستان انتقال داده که ما آنها را به شفاخانه ها و به مراکز صحی تقسیم کردیم. ادویه چیزی نیست که ما به شکل شخصی به یک نفر، به یک خانواده تقسیم کنیم، باید از طریق کلینیک ها و شفاخانه ها و مو مردم که ضرورت داره و نیاز داره بعد از تشخیص باید برشان داده شود. و مواد غذایی هم به شکل نبود که به هزارها تن باشه که ما بتوانیم که به همه هموطنای خود، به همه خانواده ها او را برسانیم. فقط و فقط به خاطر شفاخانه ها بود. ما به شفاخانه ها آنها را تسلیم کرده ایم و توزیع کرده ایم در سر تا سر کشور به همه ولایت رسیده و او مردمی که مریض میشه و به یک شفاخانه میره بیستر میشه، آنها از همو غذا از همو دوا استفاده کرده هستند.
تشکر. خوب خیر، گفته شما درست برای از این که بر شما کمک مستقیم دادنش دمونتا منظورشان تمام کمک ها که چی از طرف مؤسسات بین‌المللی میشه و از این قبیل مسائل هم فکر میکنم بوده. خب به هر حال حمیدی صاحب شما کدام سوال دیگه دارین؟ اگر نی باز دکتر سیب عمر بخیر وقتشان کمتر است میرن، اگر سوال دارین یا کدام پیشنهاد دارین دکتر سیب یار باز حمیدی؟
جناب نظر صاحب یگانه سوال من هست، یک دکتر نه من هست سخنگوی حکومت یا نظام پیشینه، من هست یک دکتر جامعه. سوال من این است که در
بله صدایتان گم شد، جایتان اگر تغییر بدین حمیدی صاحب. دکتر صاحب یارواز حمیدی صدایتان گم شد کدام گپ پس دمی صدای شما. خب آقای شفیق عیار شما یاد بچه کنین کتش. خود صافی صاحب شما اگر سوال دارین به رضی که دکتر صاحب عمر به ما وقت جدا کردن باز وقت شانزی قد بفرمین صاحب. دکتر صاحب صافی
تشکر لطف کردین. دکتر صاحب عمر تا دو حیل لرم یا اول قدم کن دقا چه مخی تاس هم ولی ساس امده وزیفه در سیاه تعمیر پو برخه که در نور وزارتون مخفول کار کی مالی مخفول کار کی در ډاکټرانو په برخه کې ما هم غوښتل چې ملل متحد وعده کړی چې د ډاکټرانو معاشونه هم ورکوي او دا لوی کار دی کدا چې اواز د صحی پرسونل لپاره کاور سی دا هم ډیر کورنۍ په حقیقت کې معاش ولري خپل اولادو ته ډوډۍ ورکول شي. یو بل لوی هیله چې چټاسه دا اوس لرو د نظر سره په کومک باندې ما په خاني هیله دا ډیر په هم یاد کړی دا افغانستان په ساته باندې زمونږ تاسو ټول ډاکټرانو په یوه په دې باندې پنځه اساسي غټ روغتونونه، یو په مزار کې، یو په هرات کې، یو په کندهار، کابل او ننګرهار کې، په هر سم کې که یو یو لوی روغتون چې ټول مسلکونه پکې ووسی په هر وزارت هغه نه وغواړي، یو د قطر نه کومک وغواړي، یو د جرمني نه، یو د هند نه، یو د چین نه، یو د امارات نه، یو د امریکا نه، دا پنځه هیواد دغه روغتونونه جوړ کړي چې ټول رښتې پکې اوسي د زړه ناروغۍ لپاره، د سږو ناروغۍ لپاره، جازمي لپاره، بولیو تناسلي لپاره، نسایي ولادي لپاره، لکه نورې دنیا کې چې شته چې موږ ناروغان نور خارج ته لاړ نه شي، متخصصین ورته اول لرو که ویر نه لرو په دوه کلو کې د هرې رښتې لپاره دوه دوه درې کسه د هیوادو ته قراردادونه کوي. دغه یو اساسي سبق د افغانستان لپاره کوم او شکرای ټوله دنیا کې په ټولو ملک
بله. دکتر صاحب صافی تشکر از احساسات پاکتان. خب حمیدی صاحب دکتر صاحب عمر شما را میشنوه، حالا نوبت شماست. مو گفتین که موضوع اساسی را خواهشتان یا پیشنهادتان میکردیم نیست یک دکتر نرمال افغانستان، امو را بگوین صاحب که دکتر صاحب عمر یادداشت میکنه، بفرمایید.
تشکر جناب رضا صاحب، تلفن قطع شد. یگانه خواهش ما این است که هر چی زودتر معاشات 3 ماه گذشته کارکنان صحی را، بلخصوص کارکنان صحی معلمین و استادا را پرداخته شوه. ما دست زیر علاشه نشینیم که کمک های جهانی و بانک جهانی، یونیسف و اف ای او یا کشورهایی که دونیشن میکردن یا کمک میکردن آنها توقف شده. ما فعلا هم عایدات داخلی کشور که بیشترین است از گمرکات خوبتر از جلال آباد و هلمند و فرا و پکتیا و گمرکات مزار داریم، ما بیشترین بودجه معاشات عادی را از امی تامل میکردیم. قبلا هم از امی عایدات داخلی تامل میشد، از تکس و مالیه و گمرکات و شاروالی و معاشات تامل میکردیم. امیدواری ما این است که معاشات هر چیز زودتر معاشات تامل شود در مدت کوتاه. برای مدت تعویلش روی برنامه هایی که قبلا جور شده، من به حیث یک دکتر در کمیسیون سطح پلیسی جرگه بودم، در 3 سال بیشترین راحل های و پالیسی های فود سیکیریتی و فود پالیسی را جور کردیم در مورد مسئولیت غذا، در مورد کنترل دوا و غذا، طرح دوا و غذا آمده بود، قانونش آمده بود، قانون تخصص بود، قانون تربیت بدنی بود. من حیث یک نماینده پکتیا و نماینده افغانستان در بخش سکتور خصوصی، در بخش سکتور صحت، در کمیسیون صحت ولسی جرگه،
خدا شاید از اندازه کار کردیم که در 10 سال و 20 سال گذشته نشده بود. امیدواری ما این است که از امو پالیسی هایی سر بزنن به شورای طبی، سر بزنن به وزارت محترم صحت عامه، سر بزنن به وزارت معارف و تحصیلات عالی، سر بزنن به سکتور خصوصی، از تمام پالیسی ها و قوانین و ایجندا جور شده روی از امو کار کنه و به پیش بره. اگر به تمام پالیسی و قوانین من حیث قانون دوره اشغال نگاه شود، من مطمئن هستم که در 10 سال آینده یا نمیتونه یا قادر به این نمیشه که در مورد فود سکیوریتی و فود پالیسی و دوا و غذا یا قوانین
تشکر دکتر صاحب یارواز امیدی تشکر اینا رو هم شنیدن. دکتر صاحب عمر، ما یک سوال علاوه میکنم بعد از جواب شما رو میگیریم و باز خداحافظی میکنیم. یک میگه یک شنونده وصل شده. بله این شنونده رو میگیریم دکتر صاحب عمر، ببخشید. بله شنونده عزیز، بله
سلامون نظر ستا و دازاده رادیو اوریدون کو تا سلامون وقت بخیر.
تشکر. راسن به سوال بیاین، بفرمایین
نظر صاحب محترم. امی موضوع رو با ما مطرح کو، ببخشین بسیار.
خب که موضوع رو که نمیفهمین نمیشه صاحب، برای اینکه وقت کم است. تشکر صافی صاحب. خب دکتر صاحب عمر، ما سوال ما قسمی بود که در سطح جهان تا جایی که حداقل 20 40 سال به این طرف ما موضوع تعقیب میکنیم، بسیار زیاد دکترها مخصوصا در ساحت بسیار دکترای خوب و متخصص هستند و کل از ایام حتی بسیاری از یا شخصی کلینیکا در افغانستان واز میکنن، کمک کردن. اینا همیشه آماده هستند که بر افغانستان کمک بکنن، منتها در رژیم های سابقه که حالا کل ما رژیم سابقه را ملامت کرده میریم، اونا موقع صحیح از دست فساد تگپا یا بیزار میشتن و پس میامدن، یعنی ترک میکردن، میگه ما رو توبه کردیم دیگه نمیایم در افغانستان. امیرم در نظر گرفته یک پالیسی خاص در مورد داشته باشین، با اجازه تانم یک شنونده وصلشته او رو هم بگیریم که فرمات ما صحیح شد. بله شنونده عزیز. بله
آقای نظر فرمان، شما وقت صحیح میشه که شما کارت شماره داخلی رو اعلان کنیم. من از مقای سوال دارم از مهمان شما که شما گفتین که ما چکار کردیم. شما با هم 20 سال تاست و در زرنگبایی کارون اونه که مثال مجن تو مکار اونه که کنم، مثال پاکلین لگاز تو مکار اونه که تاست در خارج تو سو ملیارد پیسی رسلی از تاست مکار اونه که کنم، تاست آخ سگر چورو چپا ورو که پس پتا حکومت کا انتخاب تو هست. زخپل این باستل این نظر سب زخپل اوست پشال این چه در افغان وزیر پابلیک اوست بردل از نه انشالله انشالله، بلکه افغانان مهندس سی حل طول مشکلات به حال سی او تاست کوشش وکی بل مساف سواله چې ستاسو په برخه کې د ماری برخه کې دا حکومت سره همکاري وکړي لارښوونه توو شاید
خود ما خو این از خاطر همکاری دکتر سه عمر خواستیم عریضای خود پیش کرده میریم، مشکلات خود گفته میریم. شما اگر کدام پیشنهاد خاص داشته باشین دکتر سه عمر اون میشنوه، یادداشت میکنه، جواب را میکنه. بفرمایید اگر سوال خاص پیشنهاد خاص دارین.
زه پیشنهاد لرم نظر ته محترم دې به کوشش وکړي چې تا تامین د وزستر د وستر حالت وګوري چې په کابل او په کندهار او په جلال آباد کې پر مختلفو ځواني جوړې کړي دا کسان پاکستان ته راځي.
بله صافی صاحب هم پیشنهاد کردن. تشکر. وقت زیق شده دکتر سه عمر، اگر مربوط به شماست اگر وقت دارین کلش جواب بتین، اگر نی باز در آینده بازم صحبت میکنیم. از شما خواهش میکنیم که یک جواب راه کنین.
تشکر. زاول صافی صاحب محترم ته وایم چې تاسو احساسات یقینا لقدر ولدي او مننه کوم چې تاسو داسې سپیڅلي احساسات لري. موږ الحمدلله مخکې په شلو کلو کې مهم ثابته کړې ده چې موږ د دې هیواد لپاره، د دې ملت لپاره، د دې ملت د ګټو لپاره ژمن یو او تعهد لرو چې څنګه وکولای شو چې په مختلفو برخو کې ترقی او پیشرفت ولرو. د صحت د برخې موضوع ده ډېره یوه مهمه او اړینه موضوع ده. په دې برخه کې موږ پلانونه لرو، اوږدمهاله لنډمهاله پلانونه لرو. په اوږدمهاله پلانونو کې به موږ په دې باندې انشاءالله وتوانېږو چې زموږ ناروغان به نورو هیوادونو ته نور بیا مجبور نه وي. موږ به په خپل هیواد کې د ترشری هیلت کیر سرویس داسې روغتونونه چې هغه سوپر یا سپیشل سپیشلیټیز ظرفیت ولري او په هغه کې د موږ د ناروغانو ښه پوره په سم ډول سره تشخیص او د هغو په سم ډول سره درملنه په اسانه او ارزانه شکل سره ترسره شي. و در رابطه یارباسب که آنها فرمودند که معاشات 3 ماه باید داده شوه و در سکتور خصوصی باید کار شوه. معاشات در بخش صحت یا در امور صحت دو نوع است. یکی معاشاتی است که مستقیما به صحت عامه تعلق داره، به وزارت صحت عامه تعلق داره. از همان معاشات ما از ماه اسد به همه کارکنان صحی معاشاتشان را داده ایم، پرداخت کرده و کار عملا روان است. انشالله کوشش میکنیم که در وقت کم معاشات 1 ماه دیگر را هم برشان پرداخت کنیم. و بخش دوم این معاشات معاشاتی است که مربوط پروژه ها میشه، که او پروژه ها که مستقیما از طریق سازمان های جهانی اکمال و تمیل میشدن و باید معاشات پرسنل صحی را آنها میدادن. متاسفانه که قبل از آمدن ما هم 3 ماه 4 ماه معاشات آنها نگرفته و همچنان فیلحال هم برشان معاشات نداده، که مثال خوبترشان پروژه کرونا است که تقریبا 6 ماه 5 ماه میشه و که کارکنانشان معاشات خود را نگرفته. و همچنان به تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری بانک جهانی اعلان کرد که 37 مرکزی که در افغانستان داره در برابر کرونا تا بیماران کرونا در آنجا تشخیص و تداعی می شدن، آنها را مسدود کردن، دروازه هایشان را بند کردن، معاشات شان را ندادن، که یک کار خلاف قوانین و خلاف بشریت است. و در بخش سکتور خصوصی عملا ما دست به کار هستیم، کوشش می کنیم که دواخانه ها، کلینیک های شخصی، مراکز تشخیصی و دیپوهای شخصی که در اینجا وجود داره او را کنترل کنیم و برایشان قوانین و طرزعمل هایی که پیش در وزارت صحت ما وجود داشت سر آنها ما یک ارزیابی میکنیم و او را بررسی میکنیم. اگر به نفع مردم ما بودن، اگر به نفع کشور ما بودن، همان را عملی میکنیم. اگر احیانا به تغییر ضرورت داشت، کمی اندکی تغییر میاریم، انشالله که ما پلان داریم که سکتور خصوصی اصلاح شود. اما متاسفانه که در طی 20 سال گذشته در این بخش کدام کار صورت نگرفته که علتش معلومه.
دکتر سومر 20 سال شور نتین سیب منتها از این که طالبان بتن از این 20 سال گذشته خوب درس بکشه. بعضی مسائل است من نمیخواستم بگویم، به طور مثال من مستقیما 100% میفهمم خودم که 3 دکتری که نه از فاکولته فارغ شده بوده، از 3شان خانم است و امرام دارن در شفاخانه جمهوریت کجا در استاج هستن، با وجود امرشان وارا نمیمانن در داخل مثلا جراحی و دیگه در جایی که استاج بگیرن نمیمانن، از خاطر که خانم بودن هستن. یعنی این چیزا را اگر ادامه بتین خو، یعنی در این گناهش سر شما خودی خود در مجموع گناه میای سر رهبرا. حالا او دخترها چی گناه داره؟ کلش چادر پوش نمازخوان از این قبیل هم بودن، در رژیم گذشته مورا نمیماندن که چادری دارن، رژیم از خاطر خانم بودن نمیمانن. بله بله
جناب نظری صاحب، من یک خواهش میکنم که شما یک رسانه یا یک رادیوی بین‌المللی است، شما باید معلوماتتان موثق باشه. این چیزی که شما ارائه کردین هیچ کسی را ثابت کردن
نمی‌تونه. اینم ثابتش میکنم، نمره‌شان بعد از تلفن براتون میتم، برین کاتشان گپ بزنین با جرات صاحب. من نمره‌شان هم دارم، تلفنش هم دارم، اگر میگین که کاتون گپ میزنم، یعنی 100% من 1,000,000 من اگر امیر ثابت کردن نتونه من زمین رادیو میارم صاحب. خب به هر حال ما در اختیارتان میذاریم، ببینیم چرا این کارا میشه. من از خاطر ملامت کردن اینو نگفتم، برازی که دزیر امین خود ما در کل جای دزیر رهبرا بسیاری چیزا خبر نمیشن دیگه. نفرا اون دیدین در پاسپورت چی حال شد صاحب؟ نه از اون خاطر این پالیسی شما نیست که در اونجا در پیسه فروخته شد، منتها در هر رژیم در زیر دست بعضی ها میاین امی کارا را سو استفاده میکنن. منظور ما مجموعی نبود دکتر صاحب. عمر
جناب نظری صاحب ببخشین، تا هنوز در شفاخانه جمهوریت کدام شخصی از طرف عبارت اسلامی یا از طرف وزارت حکمه معرفی نشده. رئیسشان رئیس اسبق است، سرطبیبشان سرطبیب اسبق است، شپ و کارکنان بلند رتبه همان کارکنان نظام اسبق هستند. پس کیها به اینها گفته که شما نمیتونید که عملیات
کنید؟ آل فامیده شد، آل فامیده شد. خیمه بعد از برنامه خیمه مستقیما شماره تلفن این نفرها رو برتان میتم، توجهتان میخوایم ببینیم چی میشه. ولی ازی که در یک شرایط بد قرار داریم که به دکتر صاحب ضرورت است، نیست؟
بسیار خوب، تشکر. و مو سوال بیشتر شما که درباره متخصصین و کادرها بوده که در خارج از کشور زندگی میکنه یا در داخل کشور در بخش سکتور خصوصی مصروف کار هستند، ما از طریق رسانه ها و از طریق جلسات با آنها بارها گفتیم که شما برادر ما هستین، کادرهای ما هستین، کشور به شما ضرورت داره، هموطنهای ما به شما ضرورت داره، او متخصصینی که او کادرهایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای آسیایی زندگی میکنه. سوال و خواست ما این است که بیایید به کشور خود برگردین، ما در خدمت شما هستیم، ما از شما هستیم، شما از ما هستیم و دست به یکدیگر میتیم، این کشور خود را جور میکنیم، کشور خود را بالخصوص در بخش صحت، در بخش صحت یامه کشور خود را، هموطنان خود را باید از محتاج دیگران خلاص کنیم و کار را بکنیم که با کمیت کار نکنیم، باید با کیفیت کار کنیم. با کیفیت وقتی کار میشه که متخصصین و سپیشلیست ها وجود داشته باشه در کشور و تا حد وجود داشته باشه تا بتوانیم از مشکلات برایم. ما عملا دست به کار هستیم، پلان داریم و امرای اکثرشان رابطه تلفنی خود ما جور کردیم، برایشان گفتیم، آنها را تشویق کردیم بل. که بیاید به کشور خود
برگردن. دکتر سوامد گفته شما بسیار امیدوار کننده سآله، برای زیک یک دوسی دقیقه وقت مانده از صافی صاحب و امیدی صاحب میشنیم که امید چطور یک معینیت خاص باشه در یک وزارت یا یک دفتر خاص باشه که جلب کنن، برای زیک در گفتار نمیشه یک فرمان بکار است، یک قانون بکار است که یا زامن متضمن شون برن. صافی صاحب پیشنهاد شما چه است دمیر راست صاحب؟ یک دقیقه وقت دارین، زیاد گپ نزنین صاحب.
فکر نکوم چه خاص معینیت ضرورت وسی ولداد احساس پوری اړه لري د ډاکټرانو چې خارج ناراضي خاص یو حیات یو درې کسیز حیات کم زره ساتمه کې ترتیب کې چې هغوی سره تماس ونیسي څوک چې راضي ولې ډېر شاید رای نه شي که معینیت جوړ شي د بل اضافه مصرف وسي د معینیت دپاره بیا به څوک راضي نه د خارج نه به څوک راضي نه نو هغه خطره که یو درې کسیز حیات وټاکل شي یو فیسبوک د لرنه د هغه لرنه خپل نمبر کې دي څوک چې ورسره غواړي تماس ونیسي چې د هغې دپاره سهولتونه
ایجاد. تشکر صاحب. پشت مصرف نگردین، در زبان ما میگین که از جایی که قاز میای مرغ آدم میتونه فدا بکنه، یک معینیته که به این کارا بتن هیچ چیز هم نمیشه. امیدی صاحب شما چی میگین؟
بله جناب نظر صاحب، جناب مصرف بسیار خوب فرمودن و پیشنهاداتشان بسیار امیدوار کننده بود. قبلا هم جناب نظر صاحب یک چیز را من حیث سخنگوی نظام پیشین امروز من حیث یک دکتر گپ میزنم، خدا شاید است که از وقتی که ما در ولیسی جرگا آمدم شاید در اولین نفر باشه که به رئیس جمهور وقت 55 دقیقه ما تمام وضعیت صحی افغانستان تشریح کردیم. رئیس جمهور برکت گوش نمیداد. شاید روی صفحه فیسبوک ما اگر شما برین ما یک پریزنتیشن اوجا اپلود کردیم، تمام دستاوردار چالشار و راهای حل به رئیس جمهور گفتم، ما انتقادات سالم گفتیم و امروز ما از طریق از رسانه ها انتقادات سالم روی نظام کنونی هم میگم. ما حق دارم من حیث یک دکتر که بگویم که در این مشکل در اینجا ما چندین پروژه داشتیم، برای فعلا در حالت کلپس بودن است. پروژه آی سی ما که ما شاد شد از طریق دونرا بر ما میداد، پروژه هیمودیالیز، پروژه دیدیات، پروژه ریفورم، پروژه کرونا، پروژه اونکولوژی، پروژه
بله.
پروژه های وزارت
درست است. حمیدی صاحب اینا را ارتباط بین شما و آقای عمر برقرار میکنیم از طریق واتساپ، لطفا مشوره هایتان ادامه بدین. دکتر صاحب عمر جنبندی را از شما بگیریم برای اینکه یک دقیقه بعد استودیو را به خاطر پاکاری باید ترک بکنیم. بسیار خوش شدیم، اول خمت یک مشوره خوب شد در برنامه ما و در آینده هم ادامه میتیم. دکتر صاحب عمر جنبندی کنین، پیشنهاداتم شنیدین. صاحب
مهربانی محترم، زنده باشین، سلامت باشین. در مجموع ما گفته میتونیم که ما متحد هستیم به کشور خود، به هموطنای خود. کوشش ما این است که از نه به کمیت بلکه به کیفیت کار کنیم، مهم همین است. و چیزی دویم در باره معاشات و مشکلات پرسنل صحی بوده که ما یک کمیته را تعیین کردیم که مشکلات را بررسی میکنه و همراه وزارت مالیه یک مجلس ما داریم که تقریبا در هفته یا دو هفته یک دفعه ما اونجا میریم یا آنها دیجا میشنیم در باره مشکلات معاشات. اونجا ما جمع‌بندی کردیم و میبینیم که کدام پروژه بسیار مهم بوده و معاشاتش از زیاد وقت مانده که با آنها ما باید منابع پیدا کنیم. و در مجموع گفته میتونیم که مشکلات فعلی افغانستان که در بخش صحتی ما وجود دارد،
اکثریتش بودیت خارجی داره. اگر سازمان های صحیح جهان، سازمان های خیریه جهان و دونرهایی که با مردم ما تعهدات داشتن با تعهدات خود استاد شود، ما می توانیم که در کم وقت از این بحران و از این حالت فعلی برایم.
بسیار زد. تشکر از تمام مهمانای ما، دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی و پلان عرضه خدمات وزارت صحت عامه، و همچنان دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله، و همچنان دکتر صاحب یارباز حمیدی نماینده مردم پکتیا، رئیس اسبق کمیسیون صحت ولسی جرگ، همچنان محترم آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان. امیدوار هستیم که از این برنامه یک نتیجه خوب به دست بیاییم. رخصت، خداحافظ. دان جان دوباره تو، وصل دوباره تو، عشق دوباره تا بودن دلها، من با تو هم آواز تا شهر غزلها، من با تو بپرواز تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو، در دلم هستی تو، در دلم هستی. تو شیر نجیبانه یک شاعر عاشق، در عشق و محبت همه سنجیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره.